İşte o.
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي وخت د مخام شپږ بجې شپې زې کرام الله اکرام مو پروان نیم ساته پښتو خبری مجله کې هر کله کوم په خوست خار کې وی 14 چې د انتخاباتو د نوم لیکنې په یو مرکز کې شوې ده لسو ډیر ملکیان وژلي او تر ډیر شو نورې ټپیان کړي د افغانستان جمهوری ریاست په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د امریکا او روسیې د ګډې مبارزې له وړاندې ظاهر کله کوي دا یو شمېر نور مهم کورنیو نړیوال مهم مسایل مو په دې نیم ساته خبری مجله کې راټول کړي خو د خبری مجله پیل خبرونو کوو چې نوریاس نوری چمتو کړي دي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه په خوست کې د رایه ورکوونکو د نوم لیکنې له یو مرکز سره نن په 14 کې د وژل شوو کسانو شمېر 14 ته ورسېد د ایران ولسمشر وایي امریکا به د 2015 کال له اټومي تړونه په وتلو پښېمانه شي پیونګ یانګ واشنګټن ته خبرداری ورکړی چې هغه دا چې ویلي دي د شمالي کوریا د امریکا د فشارونو په نتیجه کې د خبرو میز ته حاضر شوي د خطر زیاتوي چې د کوریا ټاپو وزمه بېرته صفري نقطې ته ور وګرځي خبرونو تفصیل په خوست کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې لپاره مرکز سره نن په 14 کې د وژل شوو کسانو شمیر 14 کسانو ته لوړ شو په دغه 14 کې چې نن ماسپښین شاوخوا 2:30 بجې د خوست خار د یعقوب او اړې د جمعات په انګړ کې د نوم لیکنې لپاره مرکز سره وشو د یو سرتیری په ګډون 2 تنولسي وګړي ټپیان شوې دي د چارواکو په وینا د یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک دی د خوست د عام روغتیا رئیس حبیب شاه انصاری ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځای 12 جسدونه او 3 ټپیان دولتي او څلورو خصوصي روغتونونو ته انتقال شوي او په وژل شو کې وخزه هم شامل ده 14 هغه مهال وشو چې خلک له جماعت راوتلي او غوښتل چې د جماعت په انګړ کې د نوم لیکنې لپاره په لګول شوی خیمه کې خپل نمونه ثبت کړي تر اوسه دغه 14 مسولیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستې د افغانستان جمهوري ریاست دغه حمله په سختو ټکو غندلې لار څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د افغانستان دښمنان د دړول تر روسي بریدونو په تر سره کولو سره پر ولسواکۍ مدني حقوقو او فردي ازادۍ زموږ د خلکو باور نشي کمزوري کولای یا نه هم د ټاکنو ملي بهیر ګډوډولای شي د بغلان چارواکي وای دی و يرغمل شو هندي انجنيران او د غوي دی و افغان ډرایور د خوشي کول لپاره هڅې کړندې شوې دي د بغلان د امنیت قماندانې وایان زبی الله شجاع د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د خاطر بررسی یا بازدید از استیشن
دغه انجنيران نن سهار د خواجه الوان په سیمه کې د برېښنا د سب سټیشن د څارنې لپاره د چشمه شیر لسمې د تیرېدو په حال کې و چې د ملایان په سړک کې د وسلوالو مخالفینو لخوا وتښتول شول د بغلان ولی عبدالحی نعمتی نن ازادي راډیو ته وویل چې د قومي مشرانو په مرسته هڅې پیل شوي چې ارغمل شوي هندیان او د هغوی افغان ډرایور ډېر ژر د وسلوالو له منګولو راخوشي شي په کابل کې د هند سفارت هم دغه پیښه تایید کړې ده تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالو لپاره نه دی اخیستې خو له هغه سیمه چې دوی تختول شوی هغه د وسلوالو طالبانو د فعالیت ساحه ده د هم د سیمهونو لري خبرونه پاکستاني چارواکي وایي چې د هیواد په جنوب لویدیس کې د ډبرو د سکرو په قانونو کې په دوه جلا پیښو کې درویش کان کیندونکو وژل شوی او وطن نور ټپي اندي پاکستان له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس عطا الله خان نو ویل بلوچستان ایالت د مرور د ډبرو د سکرو په کان کې د میتان غازو د خبرې دوه لامل چاودنه وشو چې په نتیجه کې کان کیناس او ډیر کان کیندونکو پکې بند پاتې شول غزیا تکړه یو لس مړي راستل شوی او 15 نور د لاندې په کان کې بند پاتې دي کوټې ولور پوری چارواکي جاوید شاهوانی وویل د پیښې په محل شپږشتنه د کان دین نه ول چې شپاړه سیمړ شوی او نور ژغورل شوی چې اوس تر درملنې لاندې دي په یو بل د سپین کاریس په کان کې په ورته پیښه کې و کان کیندونکو وژل شوی دی د ایران ولسمشر وایي چې امریکا به د 2015 کال اټومي تړونه په وتلو پښېمانه شي حسن روحانی نن په هغې وینا کې چې د تلویزیون له لارې خپرېده وویل ایران د اټومي تړون په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هرې پریکړې په وړاندې د درېدو لپاره پلان نه لري روحانی ټینګار وکړ که امریکا له دغه تاریخي تړون ووځي تاسو به د یوې تاریخي پښېمانۍ شاهد واوسئ ولسمشر ترامپ ګواښ کړی چې که اروپایي متحدین دغه تړون اصلاح نه کړي له هغې به ووځي د عراق د صدر اعظم دفتر وایي عراقي جنگي الوتکو د سوریه په ختیځ کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د قومانده پر یو مرکز بمباري کړی او هغه په بشپړه توګه لمنځه وړی دی. د عراق حکومت له تیر کال راهیسې د سوریې د ولسمشر او د داعش په وړاندې مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف په منظوري د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د عراق صدر اعظم په 13 دسمبر میاشت کې پر داعش د بری اعلان وکړ، خو له سوریې سره د پولې په اوږدو کې د داعش یو شمېر ډلې تر اوسه عراق ګواښي او په وروستیو کې د دې هیواد په مختلفو برخو کې حملې ترسره کړې دي. پیونگ یانگ واشنگتن ته خبرداری ورکړی چې هغه ادعا چې ویلي دی شمالي کوریا د امریکا د فشارونو په نتیجه کې د خبرو میز ته حاضر شوی، د دې خطر زیاتوي چې د کوریا ټاپو وزمه بیرته صفر نقطې ته وروګرځي. پیونگ یانگ دغه خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې دواړه هیوادونه یوې تاریخي سرمشیزې ته تیاری نیسي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت یو وایي نن متحده ایالات تورن کړل چې په قصدي توګه پیونگ یانگ لمسوي، او دا د هغې هڅې یوه برخه ده چې هدف یې د ډیالوګ لپاره د اوسنۍ رامنځته شوې فضا زیانمنول دي. ټاکل شوی چې په څو راتلونکو اونیو کې د دواړو هیوادونو مشران سره وویني. او نن په لبنان کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. دا له 2009 کال وروسته لومړی ځل انتخابات دي. په دغو انتخاباتو کې چې د سوریې جګړې پرې سوری غوړولې، له 3,600,000 زیات کسان د رایې ورکولو مستحق دي. نږدې 600 کاندیدان د پارلمان د 128 څوکیو لپاره سیالي سره کوي. کارپوهان د صدر اعظم سعد حریري د راتلونکي غورځنګ د غوند د ګوند او د ایران ملاتړي حزب الله غورځنګ او د هغې د متحدینو فعالیت له نږدې انتظاري. دغه انتخابات د سعودي عربستان او ایران ترمنځ چې دواړه د سیالو ډلو ملاتړ کوي سیمه ییز کړکیچ منعکسوي. ټاکل شوی چې رسمي نتیجه بل سبا د سیشن بي پورس اعلان شي.
د دې ساعت مهم کورنۍ او بهرنی خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خبرونو کې د اف ام په 3.15 او په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12.89 رڼا اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په خوست ولایت کې د شوي 14 لاملا لګ تر لګل لسو ډیر کسان وژل شوی او تر ډیر شنور ټپیان دي. د افغانستان جمهوریت ریاست په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د امریکا او روسیې د ګډې مبارزې له وړاندې حرکت کړی دی.
ما انتظار داریم که کشورها از طریق رابطه دولت با دولت همکاری های خود را در بخش مبارزه با تروریسم بیشتر هماهنگی کشورها در این بخش میتونه به نهایت مهم باشه.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزیر وایي افغان پولیس د دې وړتیا نه لري چې انتحاریان له رواني پلوه وپیژني.
پولیس شما بدون حداقل از نقطه نظر رواني یک مجرم بالاخره یک انتحاری را بتواند عاجل تشخیص کنه او را نداره.
او د افغانستان د تذکیرو د سبت احوال د مرکزی دره وای چې د ورقي تذکیرو د ویش په ملي کمپاین کې تر دې دمه لښو خو 1,000,000 ډیر کسانو تذکيري تر لاسه کړي.
لکه چې کمپاین پیل شوی دی، یعنی د دلوي لمیاشتې تر اوسه پرې منګه شاوخوا 1,000,000 ورقی تذکره تروس پر توزیع شوی ده.
او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د لبنان خلک په تیرو نهو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي. یو شمیر نور مسایل هم لرو را سره پاتې شي. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د خوست امنیتي مسولین وایي چې نن له غرمې وروسته شاوخوا 2:30 بجې د خوست ښار د یعقوبیو هډې په جمعات کې د شوي 14 لامل لسو ډیر کسان وژل شوي او له ډیر شو ډیر ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې په دغه جمعات کې د انتخاباتو د نوملیکنې پروسه هم روانه وه. له خوست هم د اوس زموږ همکار نجیب الله لوخیل سره د ټلیفون پر لیکه دی، نور تازه حال ترې اخلو. لوخیل صاحب ستړي مشي، تازه جزئیات څه دي؟
زه هم په خپل نوبت تاسو او د آزادۍ راډیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. باید یادونه وکړم چې د تلیفون په لیکه کې ستونزه شته او ستاسو مسله چې ارقام هم څومره ویلي دقیقه مې ونه اورېده، خو غواړم بېرته اوریدونکو ته ور یاد کړم چې نن د یکشنبې په ورځ ماسپښین خواوشا 2:30 بجې چې کومه 14 د خوست خار د یعقوبی اړې په جماعت کې د نوملیکنې مرکز ته نږدې وشوه. په دې کې وروستي عدد او ارقام دا دي چې ولس ملکی کسان پکې وژل شوي دي او د یو سرتیری په ګډون ضرور دي ستنه پکې ټپیان شوي دي. هغه وخت کله چې پی خرابسته شو د خوست امنیه قمندانۍ سرپرست سمنمل عبدالحنان ازادۍ راډیو ته وویل چې پیخه د جامع د لمانځنه وروسته رامنځته شوه او قربانیان هم ورستي خلک دي. د خوست جامع روغتیا چارواکو وویل چې د خوست ولایتي روغتون همدارنګه درې خصوصي روغتونونو ته چې په خار کې دي په پیل کې د لاسو وژل شویو جسدونه وروړل شوي ول، خو وروسته یو شمیر ټپیانو د ژورو ټپونو له کبله سا ورکړه چې په دې سره د وژل شوو شمیر ولسو کسانو ته لوړ شو. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاري شیبه وړاندې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 34 کسان ټپیان شوي هم دي. ډاکټر حبیب شاه انصاري وویل چې په خوست کې د ولایتي روغتون او نورو درېو خصوصي روغتونونو ته چې ټپیان ورسېږي شوي دي، ډاکټرانو ته او روغتیایي کارکوونکو ته لارښوونه شوې ده چې باید د ټپیانو د وضعیت تر ښه کېدو پورې په روغتونونو کې پاتې شي. دا هم وویل چې اوسني ارقام چې ما تاسو ته وویل 12 کسان وژل شوي او 30 نفره ټپیان شوي دي، دا وروستي ارقام دي چې له ټولو روغتیایي مرکزونو او روغتونونو څخه راټول کړي دي. بلخوا د خوست د ولایت مقام لخوا هم په دې ارتباط باندې خبر پاڼه خبره شوې ده او خبر پانه کې راغلی دی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پیخې په ارتباط باندې خوست والی سره تلیفوني خبري کړې دي او د پیخې د قربانیانو له کورنۍ سره غمرازي کړې ده. په خوست کې وسنو زده هم وا چې لډیر وخت نه خوست امنیه قومندان نه لري چې د کله چې ولسمشر دلته راغله دا مسلې ولسمشر سره شریکه کړې و، خو نن ولسمشر اكيدن خوست والی ته ډاډ ورکړی چې په نږدې ورځو کې به د دې لپاره چې وضعیت نورمال شي، وضعیت ښه شي، خوست به نوې امنیت قومندان معرفي کوي.
ډیره زیاته مننه لوخیل صاحب. درنو دوستانو، و موریدل چې په خوست کې د شوي 14 لامل د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، ولستن ملکیان وجل شوي او 34 تنه نور پکې ټپیان شوي دي. په دې کې یو پولیس هم شامل دي او ماشومان او خزي هم په د قربانیانو په ډله کې دي. د افغانستان جمهور ریاست په دې هیواد کې د تروریزم پر وړاندې د امریکا او روسیې د ګډې مبارزې له وړاندې زهر کله کوي. د جمهور ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه یوازې د افغانستان نه بلکې د ټولو ګډ مسؤلیت دی. تازه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې روسیا او امریکا کولی شي په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې ګډ کار وکړي. محمد حدیث پردیس نور حال راکوي.
په افغانستان کې د نیابتي جګړې له اندېښنو سره هممهاله ښایي دا لومړی ځل وي چې یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی په افغانستان کې د واشنگټن او مسکو د ګډ کار خبره کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي تروریزم نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو هیوادونو ګډ دښمن دی او پر وړاندې مبارزه هم باید په ګډه وشي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې دولت په دولت اړیکې او همکاري کولی شي په سیمه کې د تروریزم ګواښ کم او یا هم له منځه یوسي.
له تروریستي ډلو سره هر ډول تماس نه یوازې دا چې له امنیت سره مرسته نه کوي بلکې ګواښونه نور هم ډیرولی شي. موږ تمه لرو چې هیوادونه د دولت په دولت د همکارۍ په زیاتېدو سره په دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې امریکا او روسیه کولی شي په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزه پر مخ یوسي. نیوزویک مجلې د ښاغلي نیکلسن قول ویلی چې مسکو واشنگټن کولای شي خپل اختلافونه یوې خواته کړي او په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد روانه جګړه کې ونډه واخلي. کسم جنرال نیکلسن په افغانستان کې د روسیې او امریکا د ګډ کار خبره کړي، خو تر دې وړاندې ګڼو امریکایي چارواکو ادعا کړې چې ګواکې روسیه په افغانستان کې له طالبانو ملاتړ کوي، خو روسیه بیا دا ډول ادعاوې بې بنسټه بللې دي. د افغانستان د ملي اردو پخوانی لوی دریسیز شیر محمد کریمی هم په افغانستان کې د جنرال جان نیکلسن لخوا د امریکا او روسیې د ګډ کار وړاندیز غوره ګڼي.
روسیه سره سر خورو امریکا خپکیږي او کدی امریکا سره سر خورو روسیه خپکیږي، نو دواړو سره زمونږ په دوستۍ کې ګټه ده، تاوانم نشته. نو که دواړه صادقانه دا تصمیم ونیسي چې د افغانستان د مسایلو په هکله دوی د خیر ښېګڼې په نظر داشت مشترک کار وکړي دا خپله خبره ده چې موږ په ګټه ده.
د روسیا ژانسونو د راپورونو لمخې تازه د دغه هواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر رندیخنه څرګنده کړې ویلي چې د افغانستان شمالي سیمې د نړیوالې ترهګرۍ په مرکز بدلیدونکې دي. خغلی کریمی وایي چې روسیا په افغانستان کې د روانې جګړې او په ځانګړي ډول د داعش او یا د اسلامي دولت نومې ډلې له فعالیت او حضور نه اندېښنې لري او کومه چې دغه اندېښنې لري شوې نوي ښایي په افغانستان کې له امریکا سره ګډ کار کولو ته زړه ښه نه کړي.
درنو دوستانو زموږ له ازادي رادیو اورې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای افغان پولیس د دې وړتیا نه لري چې انتحاریان له رواني پله وپیژني. د وایس احمد برمک په وینا 50 پسلو کې افغان پولیس به سیوا دی او په دې اړه باید د وزارت پوخانی چارواکي جواب وای. بلخو یو شمیر افغان سناتوران به امنیتي بنسټونه د امنیت په ټینګښت کې په پاتې راتلو تورنوي. نورحال رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک چې د یکشنبه په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې خبرې کولې وویل وسلوالو مخالفانو د خپلو حملو تکتیکونه بدل کړي او د موټر بم چاودنو پر ځای اوس تر ډیره یو کسیزي انتحاري حملې کوي. د ښاغلي برمک په خبره 50 پسلو کې افغان پولیس او حتی ځینې پولیس افسران هم بې سواده دي چې دغه کار د انتحاریانو پیژندل ګران کړي دي. هغه وایي زه تاسو ته واقعیت وایم، د ښوونې او روزنې له پلوه ستاسو پولیس د دې وړتیا نه لري چې له رواني پلوه یو انتحاري تشخیص کړي. ولې دا ځواب زه تاسو ته په شپږو میاشتو کې نشم ویلی، دې ته باید په تیرو 18 کلونو کې ځواب ویل شوی وای. ټولو دوستانو چې وزارت یې رهبري کړی باید دې ته یې پام کړی وای. نن ورځ ستاسو 50 پسلو کې پولیس بې سواده دي. د کورنیو چارو د وزیر ترڅنګ د ملي امنیت د عمومي ریاست یو مرستیال هم د مشرانو جرګې استجوابي غونډې ته وربلل سوی وو، خو دغه امنیتي مسؤل په سری غونډه کې د سناتورانو پوښتنې ځواب کړې. وایس احمد برمک له ټولو افغانانو او سیاستوالو وغوښتل چې یو بل ته لاسونه ورکړي، د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کار وکړي او له دوی سره په خوا کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې ودرېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي ریاست مرستیال داسې مهال مشرانو جرګې ته استجواب سوي چې په دې وروستیو کې په ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول پایتخت کابل کې د وسلوالو مخالفانو حملې زیاتې سوې دي. په دې وروستیو دوو ورځو کې د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ لاس په لاس و. د مشرانو جرګې غړي وای امنیتي بنسټونه د خلکو د امنیت په خوندي کولو کې ناغړي کوي. د افغان سناتورانو په وینا د محل ټول افغانان د امنیت احساس نه کوي او باید امنیتي ادارې جدي تدابیر ونیسي. د مشرانو جرګې د کورونی امنیت او دفاعي چارو کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی د یکشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل
د کابل شاریان هر ورځ د دې حادثو او د دې مشکلاتو شاهدان دي، هر ورځ د غم پر کمبل کښېني او هر ورځ زموږ اولان په شهادت رسیږي. جناب وزیر صاحب، د کابل په شار کې هغه خلک چې زموږ خصوصا د خبریالانو په مورد کې چې د یوې کمرې یوه کلمه سره د هغوی ژوند په عمل کې نه دی، هغه سیاسره چې خپل زوی د وطن د دفاع لپاره قربانی کړی دی په بازار کې خدای واس کې، د هغې ژوند په عمل کې نه دی، د معلم ژوند په عمل کې نه دی، د یو بل هغه کوچنی مطالم چې د دوم سیم یا دریم سیم مکتب ته چې د هغوی ژوند په عمل کې نه دی.
خو د کورنیو چارو وزیر وایي امنیتي ځواکونه له شته ستونزو سره سره بیا هم هڅه کوي چې د وسلوالو مخالفانو حملې شنډې کړي. د وایس برمک په خبره امنیتي او کشفي بنسټونه توانېدلي چې د وسلوالو مخالفانو د ډیریو پلانونو او حملو او مخه ونیسي.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه انتقاد کوي چې حکومت د خبریالانو د ملاتړ او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي دوسیو ته د رسیدګۍ په برخه کې جدي عمل نه دی کړی. دغه کمیټې یو غړي صدیق الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې له حکومت یې غوښتي چې د خبریالانو د ملاتړ خاطر د دوی د ستونزو هوارولو ته لازمي هڅې وکړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د خبریالانو د وژل کېدو وروستۍ پیښه ته په کتو سره وایي سره له دې چې افغان حکومت تل د خبریالانو د ملاتړ خبرې کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی کړی او د خبریالانو د وژنو د دوسیو نتایج یې روښانه کړي نه دي. د دغه کمیټې یو مسؤل صدیق الله توحیدی د یکشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې حکومت باید د خبریالانو خوندیتوب او امنیت ته پام وکړي.
متاسفانه حکومت به دلیل ضعف و ناکارایی که داره از تبیق
با خواشینه سر حکومت ده کمزوری او نیمگرتی و لامل چی لریه ده طولنی زورسنه و ده فعالیت ده کرنلاری پا پلیکولو که عجز ده او خبریالان چی گواخل کیگی حکومت او گرن و نور و بنسوتونو املاتر نده کرده.
خاغلی توحیدی دا هم وویل د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په تروریستي پیښو کې د خبریالانو د ژغورلو لپاره یو لړ ژغورونکي وسایل تیار کړي او هغه خبریالان چې تر ګواښ لاندې دي د امنیتي مسایلو په اړه ورته د پوهاوي ورکشاپونه جوړوي. دغه سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د تېرې دوشنبې په ورځ په کابل کې نه خبریالان په یوې ځانوژونکې حمله کې ووژل شول. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي حکومت د خبریالانو د خوندیتوب او د دوی د ستونزو د هوارۍ لپاره رسنیو او حکومت په ګډه سره د مسؤلیت د کمیټې په جوړولو یو ګام اخیستی او دغه هڅې اوس هم روانې دي. د دغه وزارت نشراتي مرستیال سید آقا فاضل سنچارکی پر خبریالانو وروستۍ حملې ته په کتو سره وویل:
بعد از این حادثه دلخراشی که رخ داد و تعدادی از ژورنالیستان
لاحق اجلو بگنون که پیخ روس چه رامینستا و زمو گران ژورنالیستان پک شهیدان شول فوقلاده حالات رامینستا شو. لامنیتی لول پولو چارواکو سرمو سو جدی ناستی لرلی تیمون جول شول. دا تروریستی حملو پر محال مو دا خبر او راپور جوړولو لپاره یو لارښود جوړ کرد چه هم اطلاعاتو ته لاسرسی خلال نشی او هم خبریالان خوندی وي. دغه لارښود جوړ شو چې نهایی شي.
خاغلی سنچارکی وویل دغه ګډې کمیټې تر اوسه د خبریالانو اړوند 1020 دوسیې ارزولي او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د خبریالانو د ستونزو د هوارولو په خاطر د رسنیو له مسؤلینو سره خبرې کړې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د آزادي راډیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
د افغانستان د امیر روغتیا او د پوهنې وزارتونو نن په ګډه سره د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند په وړاندې سرتاسري کمپاین پیل کړ. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل په دغه کمپاین کې به شاوخوا 9.9 میلیونه ماشومان په ټول هیواد کې د پولیو په وړاندې واکسین شي. تفصیل د نجی ساپۍ په رپورټ کې اوري.
په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند پر وړاندې سرتاسري کمپاین دا ځل د کابل له مرکزي دارالحفاظ نه پیل شو. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د دینی عالمانو، د مدرسو او ښوونځیو د استادانو او شاګردانو ونډه د پولیو سره مبارزې په برخه کې خورا مهمه او اړینه وبلله. ښاغلی فیروز له دینی عالمانو وغوښتل چې د پولیو ویروس د بشپړ له منځه وړلو لپاره خلکو ته د عامه پوهاوی په برخه کې مرسته وکړي.
کاری شما بزرگا بسیار ضروری و حتمی است.
ستاسو همکاري اړینه ده. تر څو ستاسو په همکاري وتوانیږو چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې دا کمپاین پلی کړو، دا به یو لوی مرسته وي چې د خلکو لپاره ترسره کیږي.
دغه سراسري کمپاین په ټول هیواد کې د روان کال د غوی د میاشتې له 18 نیټې تر 20 پورې پلی کیږي چې په ترڅ کې به شاوخوا 9.9 میلیونه له 50 کالونه کم عمره ماشومانو ته 2 څاڅکي واکسین ورکړل شي. پولیو یا د ماشومانو ګوزند یوه ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو تلپاتې فلج او معیوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي له افغانستان، پاکستان او نایجیریا پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې پولیو ختمه شوې او اوس نړۍ غواړي چې په یادو هیوادونو کې هم دغه ویروسي ناروغي ختمه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ډاکټر محمد شفیق سمیم هم ژمنه وکړه چې دوی به د پولیو کمپاین په تطبیق کې هر اړخیزه مرسته وکړي.
اسلامي تعلیمات او معینت د پوهنې وزارت اړوند ټول علما د افغانستان د اسلامي هیواد په هر کمپاین کې چې هغه د ملت لپاره سعادت او فلاح را په برخه کوي په هغه کې مونږه پاول قطار کې ولاړ یو. دا متعهد دی د جناب وزیر صاحب سره.
په ورته وخت کې دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان له کورنیو وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین او له دغه کمپاین سره همکاري وکړي. نوموړي جوړ شوې غونډې ته وویل ټول دینی عالمان مکلف دي چې په افغانستان کې له دغې ویروسي ناروغۍ نه د خلاصون په هدف خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
د نجی ساپۍ رپورټ ته غوږ وی. درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د وګړو د احوال د ثبت مرکزي اداره وایي چې د ورقي تذکیرو د ویش په ملي کمپاین کې په تیرو 3 میاشتو کې شاوخوا 1 میلیون کسانو دغه تذکیرې ترلاسه کړي. د دې ادارې ویان روحالله احمد زی نن ازادي راډیو ته نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د سور په میاشت کې د ورقي تذکیرو د ویش لړۍ لا چټکه شوې. رحمت افغان نور حال راکوي.
د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبتولو مرکزي اداره وایي چې د پلان له مخې د ورقي تذکیرو د ویش په ملي کمپاین کې به شاوخوا 10 میلیونه حق افغانان تذکیرې واخلي چې یا یې تذکیرې ورکې سوي وي یا شړېدلې وي او یا هم تر اوسه یې نه دي اخیستې. د دغه ادارې بیان رحم الله احمدزی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل تر اوسه په دغه کمپاین کې شاوخوا 1,000,000 کسانو ورقي تذکره اخیستي دي.
لکه چې کمپاین پیل شوی دی یعنی د دلویل میاشتې تر اوسه پرې منګ شاوخوا په سره سره د افغانستان کې په ټولو ولسوالیو کې مراکز د ولایاتو کې شاوخوا 1,000,000 ورقي تذکره تر اوسه پرې توزیع شوې ده.
افغان حکومت د ورقي تذکرو د ویش ملي کمپاین د 1,600 نویم د دلوی د میاشتې په نیمایي کې پیل کړی چې د همدې کال په 2 میاشتو کې 2,600,000 کسانو، د روان مریض کال په حمل میاشت کې 2,00,000 کسانو او د ثور په میاشت کې شاوخوا 5,500,000 کسانو تذکرې اخیستې دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او مدني فعالان اندېښنه څرګندوي چې د ورقي تذکرو د ویش په کمپاین کې درغلي کېږي او یو کس په بېلابېلو نومونو څو تذکرې اخلي. خو د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت د مرکزي ادارې بیان رحم الله احمدزی دغه خبره نه مني او وایي چې که په دې اړه کوم اسناد موجود وي له دوی سره دې اشاره کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي آرین یون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت له دغه اقدام د هرکلی ترڅنګ وویل د افغانستان ټول وګړو ته د تذکرو ویش به له ښې حکومتولۍ سره مرسته وکړي.
دا د هر افغان کار دی چې د دې لپاره کمپاین وکړي تر څو هر فرد د افغانستان چې دی یو تابعیت تذکره ولري او دا په ټولو مسایلو کې مثبت رول لوبولی شي، مخصوصا په انتخاباتو کې. یعنې کېدای شي هغه کسان یو تعداد کسان تقلب ترسره کړي خو په هغه پیمانه چې مخکې ترسره کېده هغسې نشي کولی. یعنی بیا هم ډېر خنډونه پکې اچولي دي او دا یو مثبت کار دی چې د حکومت دخوا شروع شوی دی او افغانان یې هرکلی کوي.
له دې سره په خوا کې د تېرې پنج شنبه په ورځ ولسمشر غني د برېښنایي تذکرو په اخیستو سره دغه بهیر پیل کړ. د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي چې تر اوسه شاوخوا 200 کسانو دغه تذکرې اخیستي او نږدې 2,000 نورو کسانو ورته بایومټریک کړی. د دغې ادارې بیان رحم الله احمدزی وایي دوی به ډېر ژر دغه بهیر له ارګه راوباسي او په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې یو بل مرکز پرانیستل او ورپسې به ولایتونو ته وغځول سي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د شپږمې امنیتي حفظې اړوند د کلای نظر په سیمه کې د ورقي تذکرو د ویش په یو مرکز په انتحاري حمله کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي له اړوندو امنیتي ادارو سره په مشورې او همکاري دوی د تذکرو د ویش د مرکزونو امنیتي تدابیر سخت کړي دي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا هم یو بهرنۍ مسله. د لبنان خلک په تیرو 9 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي. تمه ده چې د انتخاباتو په نتیجه کې جوړیدونکو حکومت به په لبنان کې اقتصادي اصلاحات راولي. د لبنان د پارلمان د کارموده په 2014 کال کې پای ته ورسیده خو څو ځلې تمدید شو. نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په ټول لبنان کې خلک نن سهار وختي د رای ورکولو د حوزو مخې ته په لیکو کې ولاړ وو. څو په تیرو 9 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړي. په داسې حال کې چې په لبنان کې سیاسي کړکیچ پراخ شوی، د هیواد په کچه د رای ورکولو د مرکزونو او لویو څلور لارو د امنیت لپاره د پوځ او پولیسو زرګونه سرتیرو ته دنده ورکړل شوې وه. انتخاباتي کمپاینونه هم کړکیچن وو، ځکه د ټولو سیاسي ډلو پلویان فعال شوي او په تیرو څو اونیو کې له ځینو سیمو د لاس ګریوان جګړو او ډزو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په دې ترڅ کې اصلي مبارزه د لویدیځ پلوي صدر اعظم سعد حریری په مشرۍ ائتلاف او د ایران پلوي شیعه ډلې حزب الله ترمنځ روانه ده. صدر اعظم سعد حریری د بیروت په یو ښوونځي کې د رای ورکولو یو مرکز ته ولاړ، تقریبا 40 دقیقې انتظار وایست او د خپلې رای له کارولو مخکې خبريالانو ته وویل:
كل مواطن لبناني يجب عليه انه يقدم على الانتخاب.
لبنان طول وګړي باید رای ورکولو ته راوځي او خپل د هیواد پالنې دنده ترسره کړي. که دوی هغو کسانو ته چې خوښي دي رای ورکړي، نو دا کار به د هیواد د پرمختګ باعث شي.
د لبنان په انتخاباتو کې له 3.5 میلیون زیات کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي او تمه ده چې نتایج به یې په سیمه ایز وخت د ماښام په 2 بجو د رای ورکولو د مرکزونو له بندېدو وروسته اعلان شي. که څه هم اټکل کیږي چې د دې انتخاباتو په پای کې به په پارلمان کې د حزب الله څوکۍ زیاتې او د حریري څوکۍ کمې شي، خو تمه ده چې د ملي وحدت د نوي حکومت د جوړولو دنده به بیا حریري ته وسپارل شي. دا انتخابات د لبنان د اقتصادي پرمختګ لپاره خورا مهم ګڼل کیږي، خو څارونکو شک لري چې په دې هیواد کې به په قدرت کې د توازن راوستو باعث شي. د لبنان انتخابات د سنی سعودي عربستان او شیعه ایران ترمنځ چې د سیالو ډلو ملاتړ کوي د سیمایز رقابت څرګندونه هم کوي. د لبنان د پارلمان د کار موده په 2013 کال کې پای ته ورسیده، خو وکیلانو د هغې بې امنیتۍ له کبله چې علت یې دوی د سوریې کورنۍ جګړه بولي خپله د کار موده څو ځلې تمدید کړې ده.
درنو دوستانو، زمون غکل ازادي راډیو اوري و موریدل چې د لبنان خلک په تیرو نه هکلونو کې د لومړي ځل لپاره په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي. زموږ د نیم ساعته خبری مجله هم دلته پای ته رسیدي. که غواړئ دا او نور مطالب زموږ پر ویب سایت هم تعقیب کړئ، پته مو د ازادي راډیو ډاٹ او آر جی. اوس راتلونکو نیم سات دری خبری مجلې ته ځانګړی شوی احمد انایش استډیو ته راغلی. انایش صاحب ستړي مشي.
سلامت اکرم صاحب، شما هم خسته نباشین. تشکر.